د کونړ اوسیدونکو میر سلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی او په دې باور ده چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت ته بزنس ته همدا هغه د روزي ګټلو یو لار ده. هغه په دې نه ده چې کار کیږي کله د لیدل د چاسره په شر کې مرسته کړي دا همدا غسړي منګو تاسو ګورو د فرخندې مسله دا سينور ډیر د مثالونه شته چې د خلکو د بربادي لامل شوی دي نه د خلکو ته د ښه ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاختونه لیکي او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډیر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي له ډاکټر محب الله زغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه پخپله ناپاک وي په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه د انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې د کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده نشي هضمولی نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کیږي دا پخپله کیمیاوي توکي دي او زهري دي. دا مزر دی دینا بار ڈاڈا وشی پخاور کی رقم رقم میکروبونه وی مثلا د نری رنگ زیاده توبرکلوز میکروبونه غیر لدی ډیر نور میکروبونه دی چې پخاور کی موجود وی او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تعویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړی یا ښځې کوډې در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یوه ځوان ته رامنځته کوي د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي د خپل رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره یې مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویذ د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویذونه او دمونه وشي که خپل څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي او په پیل کې د تعویذونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویذ په غاړه کې د تعویذ اچول دا په فقه حنفی کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنا سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي او هر هغه شی چې مخالف د قرآن له آیاتونو په تعویذ کې ولیکل سي او بیا هغه خلک لغه نه استفاده کوي دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعض خلک د تعویذ مخالف دي او استدلال کوم حدیثونه وړاندې کوي چې بعض حدیثونه راغلي دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویذ کوي دا له توکل نه خلاص دي. خو موږ هغه دم او تعویذ کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویذ وي هغه واقعا چې ناروا دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویذ کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي. موږ د فرخوندې مثال ورکولای شو او دغسې ډېرې نورې پیښې چې تعویذګرو تنجونې ورزي یا ځوانان ورزي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې دغو ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي علما چې کله وي هغو ته چې خلک ورزي نو صرف یا دموي یا تعویذ ورته کوي هغه تعویذ چې له قرآن او حدیث سره برابر وي او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي د هغو لپاره یو فتنه ده فساد ده د هغو لپاره. نو دکې باید دولت ډیر کوشش وکړي چې حج او اوقاف او همدارنګ نور کوم زیرفته هغه چې د ادارې سره چې تر هغو پورې ارتباط لري دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو پسې سي او دوکانونه ورته بند کړي ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډیر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول دا په دین د اسلام کې نسته. ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه رسې خامخا به یو سړی 15,000 یا 10,000 داسې ریټونه نه لري لکه دوی چې کوم ریټونه ورته ایښي دي. او ځوانان چې دي ځوانان باید ډېر متوجه اوسېږي، هغه دوی باید همیشه فکر وي چې یاره دغه ناروا خلک دي، ځکه ډېرو جو کې داسې پیک شوي یو سړی ښځه لري یو ځوان ورغلی دی ورته وایي چې زه ښځه کوم، نو دی بیا ورته وایي چې ته ښځه نه لري. نو له دې دروغ معلومېږي، له لرې نه چې کله دروغ معلومېږي نو بیا ولې سړی دروزغن ته رجوع ورکوي، ولې سړی یو ساحر ته ورځي، ولې سړی خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي. خو دا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې چې یاره پلاني ملا ته زه ورغلی وم تعویز یې ډېر ښه کار وکړ، نو بس نور خلک هم ورته تشویقوي ورته راولي. حالان کې چې دا خپله هر سړی باید متوجه سي، یاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی چې تاسو داسې خلکو ته مه ورځي چې هغه سحر کوي، جادو کوي، یا په منځ میړو د ښځې کې جدایي راولي، یا د خلکو ژوند خرابوي، یا د خلکو په کورنیو چارو کې مداخله کوي د تعویزو په ذریعه باندې. د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی، لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي.
دا خدای چې وسړی لاړ شي تعویز وکي او په دې عقیده وسی چې ګنې دا تعویز به زما کار وکړي، کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي.
ضرور خدای دا چې باید همیشه سړی سعی وکړي، کوشش وکړي، نه امید کیږي د نه یو سړی. او دا متعویز چې دا هم سره منافی نه ده، لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیاره خو بس تعویز مې کړی کرا کور کې سملی په خپخه واړوي چې دا بس کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي کار، بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته. هغه په دې شیانو باندې نشي راتللی یو سړی لاسته چې یا بخت خلاص کی او بخت یې تړلی ده او یا د بخت خلاصومه. دا خبرې ټولې غلطې دي، دا په دین کې نه دی بخت خلاصېدوسته او د بخت چې انشاء الله نه خلاص کړی هغه نو په تعویز په ذریعه باندې نه خلاصېږي. او ځوانان دم دې ته ناړی چې یاره په هر ځای کې تعویز نو د دوی لپاره به مفید واقع کیږي، نه سعی کوشش هم خپل باید وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګې د خبرونه هم په ختمې دوده، تر بلې خبرونه ښه ژوند ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو د حقیقت څه د خبرونې درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په کابل کې څنګه دی؟ اوس هم مغمره جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم مغمره جدي ده؟
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمېنه کابل کې هغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبروي دا غوي ارقام په خوانه کم شوي دي. دا بالکل سمه خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر این اے یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علائمو په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوایي د کووید لپاره هیڅ نوع خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضۍ په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاق لمخې قوت زیات شو لوړ شو اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه
زما پوښتنه هم دا وه جناب امیدی صاحب، جناب امیدی صاحب زما پوښتنه هم دا وه چې تاسو د ولس د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیايي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
ډاکټر
صاحب راپور نه خبر وسول چې د ورسی جرګې او شمیر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي دغه څومره غړي دي د ورسی جرګې؟
جناب شفق صاحب دا باید دارالانشا د ولسی جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي، چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې سپتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تیر کړه یا د تیرېدو په درشل کې یم، خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي، تر څومره چې زه تماس ورسره لرم یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغۍ ته ماتې ورکړې ده.
بله، او به حمیدی صاحب د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چکړي دي، تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایاتو کې په مرکز کې په مجموع کې کډاکټرو کعالمو کملاو کوکیلو کوزیرو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تیرېدل، حتی کورونو ته یعنی د وظیفو ته چپخانو ته په سکتورو خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ، چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانې ته لاړم، مریضان ډیر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلینو نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو، بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علی جناش افغانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسون او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول. هغه بیم او ویره چې ورته راوه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولی ډاکټر صاحب په عین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرائیه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده، چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه ده دا موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې کار وکړو. دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي، د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالی چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریدارۍ باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شپخانې ته لاړ شم، د شپخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ څار ډیر نه ده، زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډیر مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی، کورم ودان.
مننه، خوشاله سلام.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
مرور جان سر راملا، یوازی چرا نشی مرور. رسیده